په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایلې د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت ټول غټو وزارت وای د سالنګ لوی لارې چپارون د درنې واورې د وری دوه لامل بند شوی و نن سهار به ترانسل شو دی وزارت وای محمد اشرف اخشنق نن په خپل ایکس پانل لیکلی اوس په دې لارې وازی وړه موټر تګ را تک ان کول شي. هغه هم درز ویل په شمالي سالنګ کې 45 سانتي متر واوره وریدل او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 45 تر 109 سانتي متر پورې رسیدي. ښاغلی حق شناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په لار د سفر په مهال ژمني وسایل ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته پام وکړي. په بدخشان کې طالبانو چارواکي د دې ولایت په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له کبله د درې تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. ملي ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن په خپل ایکس پانل د بدخشان د امنیت قمندانۍ په اساس ویل چې د مړو شو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ادعا کړې چې په کابل کې ځواکونو په یوه حمله کې دوه طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د جبهې په هغه خبر پڼه کې چې نن یک شنبه خبره کړې ویل شوې دغه حمله تېر شپه د کابل ومنایي اړوند په برېښنا کوټ سیمه کې د طالبانو په یوه قرارګاه شوې ده. دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او طالبانو هم لکه د دې جبهې د پخوانیو ادعاو په څېر د دې نوې ادعا په اړه هم تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې د انتخاباتو په دشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د دې ګوند پر انتخاباتي دفتر د برید په نتیجه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یوه برید کې وژل شوی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمیر بریدونه شوي دي. له بلې خوا د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلت مشران ویلي دي لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تېرو 1300 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزیا او پاسپورټ شرط ایښی دی. په زرګونو کسانو د اسرائیل په خاورونو کې لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې د سخدریز حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نور اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې ځینو اعتراض کوونکو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. سخدریز حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په بیساري حمله سره لږ تر لږ 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې 122 کسان لا هم د غزې ترنګ په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. د اوکران په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوي ښار لیسچانس کې ژغورون کې له یوې نړېدلې ودانۍ نور مړي راباسي او ورسره د مړو شمیر اته وشتو ته زیات شوې. ځای چارواکي وایي دغه ودانۍ د توپ مرمۍ وشتل شوې. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت نن په ټلګرام کې لیکلي په وژل شو کې یو ماشوم هم شامل دی او لس نور کسان ژغورل شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کوي چې د چین اقتصادي وده به په راتلونکو څلورو کلونو کې مخ په ځوړ لوي دي. مالی ادارې په وینا چین چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی د پر لپسې دوهم کال په مخه له بیروزګارۍ او د جایدادونو د بحران په شان ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړل اټکل وکړ چې په روان کال کې به د چین اقتصادي وده 4.4% وي. په 2023 کال کې د چین اقتصادي وده 15.2% وه. د پیسو د نړیوال وجی صندوق د اټکل پر اساس تر 2023 کال پورې به د چین اقتصادي وده 3.4% ته راټیټ شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمیر جګپوړو چارواکو سیاسونو او د ولسي جرګې یو شمیر غړو په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښت اعلان کړی. دغه نوی خوځښت د اکثر غړو پخواني سابقې ته په پام چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام کې لوبولی، آیا دغه خوځښت به کومه نتیجه ورکړي؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غني معاون دوی هغسې خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي.
په دې اړه مو د چارو له یو شنن سره مرکه کړې ده. افغانستان په اکثر ولایتونو کې ورستوي واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېری شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجټولو کې مرسته وکړو.
نن د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تک مشکل شوی دی.
تقریبا دوه درې شپې دي اوس هم تورخم کې بویده دی، ګیټ بندې نه پرېږدي چې لاړ شي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راستو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو سیاسيونو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښ اعلان کړی. په دغه نوی سیاسي خوځښ کې د افغانستان د پخواني حکومت د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش او دغه راز یو شمېر نور مشهور او لانجمن سیرې د پخواني ولسي جرګې غړی لطیف پدرام او یو شمېر نور په کراټول شوی دی. دوی دغه راز یو کړنلار هم اعلان کړی او په افغانستان کې وایي چې قدرت باید د یوې ډیموکراتیکې پروسې له لارې بل حکومت ته وسپارل شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع په نوم یو نوی سیاسي خوځښت د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې خپل حضور اعلان کړ. په دې مجمع کې په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخواني ولسي جرګې غړي محی الدین مهدي او عبداللطیف پدرام او یو شمېر نور پخوانی چارواکي او سیاسون غړي توپ لري. د سیاسي خوځښت د فبروري په دریمه د یو آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې د خپل شتون په اعلانولو سره وویل چې د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع جوړولو موخه د دې هیواد ننګونې ته رسیدنه ده. په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر دوهم رسیال او د دې مجمع د مؤسسانو د پلاوي غړي سرور دانش د آنلاین ویډیو کانفرنس کې وویل
هدف اساسي او بنیادي
د فدرالي شورا اساسي او بنسټیزه موخه د ټاکنو لاري واک اصلي سرچینه یعنی خلکو ته رسول او په افغانستان کې د فدرالي جوړښت په بڼه ټولنیز عدالت تامینول دي چې همدې موخه ته رسیدو لپاره د مبارزې له ټولو مشروع لارو څخه به کار اخلو.
ښاغلی دانش د ننګونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو دغه سیاسي خوځښت په منشور کې راغلی د دوهې د تړون لاسلیک او د جمهوریت له ړنګېدو وروسته یو ځل بیا هر څه له سقوط سره مخ دي او د ځواب ویونکي دولتي جوړښت نشتون د سیاسي واک انحصار او قومي او کلتوري تبعیض کړنو زموږ خلک غمجن کړي او د افغانانو ګډ او سوله ییز ژوند یې تریخ او د زغم نه وړ کړی. هغه دا وی چې طالب چارواکو ویاندویانو په تیره کې رد کړی دي. ښاغلی دانش د خپل خبرو په دوام زیاته کړه چې که څه هم د پټوکو له طالبانو سره سیاسي او فکري توپیرونه لري، خو بیا هم دوی ته بلنه ورکوي چې فدرالیزم ومني. فدرالیزم یو سیاسي سیستم دی چې د ډیموکراتیکو اصولو پر بنسټ ولاړ وي. په دا ډول نظام کې ملت پر یو شمېر سیمه ییزو حکومتونو ویشل کیږي، لکه ریاست یا ولایتي حکومتونه چې د مرکزی سیستم تابع وي، خو هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پریکړو څښتن وي. په دې جمهوري نظام کې یو شمېر نورو چارواکو سیاسي څیرو لکه عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او نورو د خپلو پیغامونو له لارې د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع له جوړولو هرکلی کړی دی. موږ غوښتل د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع د شتون د اعلان او د غړو د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د افغانستان د مخکنیو چارواکو له خوا د بېلابېلو سیاسي خوځښتونو د اعلان په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازمویل شوي څیرې دي او توقع ورنه کېږي چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي. یا د مجمع په خپل خپور شوي منشور کې چې ولس مادې لري لیکلي چې د یو دولت د ملت جوړونې لپاره درې بنسټیز اصول قومي، ژبني او مذهبي تنوع، په حقوقو، مکلفیتونو او امتیازاتو کې برابري او ټول شموله اوسېدل باید په پام کې ونیول شي. خو پښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې فدرالیزم د دموکراسي او سیستم دی او په افغانستان کې تر اوسه دموکراسي عملي نه ده، د فدرالیزم غوښتنه په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې څخه د سیاسي چارو پوه او په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ د برخې استاد اسحاق اتمر وایي د افغانستان په اوسني شرایطو کې د دې ډول سیاسي خوځښتونو د حضور اعلان په دې هیواد کې څلورو لسیزو اختلافاتو ته لمن وهي او په ټوکو یې دا هیواد د یو ناورین خواته بیایي.
د دغه سي اظهاراتو د دغه سي غونډو نه ښه به دی چې په یو ملي فکر باندې، په یو داسې فکر باندې موږ اتفاق وکړو چې هغه ملي ګټې په افغانستان کې خوندي کړي، یعنې یو اتفاق راولي په هیواد کې، یو ملي وحدت په هیواد کې راولي.
د سیاسي چارو یو بل شنو ګډونکو احمد سیدی بیا ازادي رادیو ته وویل
هر کس تر هر زبان به هر مکان سیستم
هر څوک په هر ژبه او په هر ځای کې هغه سیستم رژیم او نظام چې غواړي دی حق دی. په نړۍ کې فدرالي نظامونه زیات دي لکه هندستان، پاکستان، امریکا، کاناډا. ځینې هیوادونو کې مثبت پایلې لرلې، ځینو کې منفي. دا چې یو شمېر خلکو غوښتي چې فدرالي نظام اعلان کړي دا د دوی عقیده ده.
یک تعداد خواستن که ما فدرالی ایران میکنیم یه غیره اوزونا هست.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال هم یو شمېر سیاسي څیرو د فدرالي سیستم نظام د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو خلکو یې مخالفت کړی و او دای د افغانستان د ویش په معنا ګڼلې وه.
به هم پام دې موضوع کې تم کې ودی دغه نوی سیاسي خوځښت په باب مې د سیاسي چارو لښنن کې ساقط مرسر مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتل چې د دې نوی خوځښت د اکثر غړو په خوانی سابقې ته په پام چې په تیر شلو کلونو کې جمهوریت نظام کې لوبه ولې، آیا دغه خوځښت به کومه نتیجه ورکړي؟ په تیر بیا دا چې دوی د یوې دیموکراتیک پروسې لپاره د قدرت د انتقال غوښتنه کوي.
زما عرض دا دی چې افغانستان کې نوه د حکومت زموږ مشکل نه و. یعنې په تېر څلوېښت کلونو کې مختلف حکومتونه و، په دې کې د هر حکومت یا د هر دولت وظیفه دا و چې مقتدر اوسېږي او خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې خلک د هغه غوښتونکي. صحیح دی چې دا به یو انتخابي حکومتي انتخابات په یو هیواد کې یو اصل دی، لیکن اقتدار ملي هم دا ډېر مهمه خبره ده. کله چې موږ د فدرالي نوم او د دې تر عنوان لاندې چې کوم جوړښتونه رامنځته کېږي، اول د زموږ د هیواد د پاتالوژي په اصطلاح دوی مطالعه کې وګوري چې افغانستان څه رقم یو هیواد دی. افغانستان یو کثیر الملیتي هیواد دی، په دې کې مختلف قومونه توکمونه اوسېږي، او په دغه وخت کې د فدرالي غږ پورته کول دا زموږ د ملي وحدت برخلاف یو کار دی. موږ ملي وحدت ته نه رسېږو. تر اوسه پورې زموږ مشکل چې دی دا د هغه نظامونو د خوا نه چې په خلکو باندې راتپل شوي دي او ملي بیس دوی نه دی درلودلی، هغه دي چې موږ دغه حد ته رارسېدلي.
بلې، اتمر صاحب تاسو چې دا خبره کوئ د ملي وحدت تقریبا ضد دغه یو حرکت بولی، د افغانستان عام وګړي چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوی د سخت عکس العملونه سرګن کړي، خپل دغه سیاسيون چې دلته راټولېږي ولې داسې یو طرح وړاندې کوي چې هغه په افغانستان کې د اکثریت خلکو ملاتړ نشي ترلاسه کولی؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري، پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غني معاون او په پخواني نظام کې هم د کرزي صاحب په وخت کې هم دی د وزیرانو په ساته څو وزارتونه د تصدي دې پورې تعلق درلوده. خو دوی د سیاست تجاران دي. دوی هغسې خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي. زه په دې باور یم چې موږ باید داسې طرحې ولرو چې هغه باندې راټول شو چې ملي وحدت راولو. اوس وخت کې دغه منابع چې ولایتونه فدرالي شي او دغه منابع چې هر ولایت په خپل واک کې خپل ټول احتیاجات پوره کړي، دا تقریبا د افغانستان لپاره ناممکنه خبره ده. غیر د دې نه چې موږ یو بل سیستم ته وړي چې هلته جزایر د قدرت، همدا تېر نظامونو کې هم تقریبا جزایر د قدرت ډېر اوج ته رسېدلي وو، او فدرالیزم د هغه یو نمونه دی چې دغه صلاحیتونه او قدرتونه محلي چارواکو ته قوماندانانو ته ورځي او دوی چې بیا هر څه وغواړي هغه کوي.
تاسو ښه خبره وکړه. له افغانستان مخکې له دې چې د طالبانو مخکینی واکمنۍ ته د پایتخت کې کېښودل شي او د بوند موافقې په اساس باندې نوې اداره په افغانستان کې جوړ شي، په یو ډول باندې افغانستان دغه د فدرالي نظام تجربه کړی او قدرتونه ویشل شوي او د قدرتونو پر راس کې د ژبې، مذهب، عطا، د قوم او د دې په اساس باندې هغه ځواکمن کسان راټول شوي. کراش دې خبرې ته چې د طالبانو له مخکینی واکمنۍ نسکورېدو وروسته نړۍ والو چې کله افغانستان ته مخه کړله، ټول هغه پخواني څیرې چې ډېر پا په بشری حقوقو باندې تورن او پخوانی جګړه ماران غي سره راټول کړل او یو نظام جوړ کړ. آیا که اوس فکر کوي چې د طالبانو له حکومت سره نړیوال ستونزې لري، هغه د دوی غوښتنو ته غاړه نږدې، فکر نه کوي چې د دې تر شا به ځینې نور خوځښتونه هم وي چې دغه مهرې سره راټولې کې په یو ډول باندې او بیا یو نوې طرح افغانستان لپاره دوی مطرح کړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې دغه کافي تجربه هم نړیوال اخیسته هم خپل افغانان اخیسته. یعنی زموږ غوښتنه دا ده، زما نظر دا ده چې هر یو حکومت چې هغه مقتدری په قانون باندې ولاړ وي، یعنی د قانون وشي تطبیق کې په خلکو باندې په ځان باندې، هغه نظام د خلکو دپاره د منلو وړ دی. دغه کسان چې زه ورته سیاسي تجاران وایم، دوی هم تیر وخت کې د طالبانو نه مخکې دوره کې هم خپل امتحان خلکو ته ورکړی، او دغه ناکامه تجربه غربیانو او نړیوال تکرار کړ. شل کاله دوی ته یو فرصت، لیکن دوی متاسفانه ونه شو کولای چې خپل اصطلاح هغه حکومت هغه سی او لور ته وزي چې مسؤلیت پذیره یي او خلکو ته خدمات وړاندې کی او قانون پلی کی. دوی خپل ډیری د قانون ماتونکي همدغه کسانو. دغه تجربې زموږ په هیواد کې ناکامې تجربې دي. د دې تکرار زموږ هیواد دپاره یو لوی مصیبت او ناورین رامنځته کولی شي.
د سیاسي چارو انشنونکی اسحاق اتمرو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
او اوسمه ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د ایران په لوه حوثی یاغیانو په لزګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه کړی دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ په بیان کې ویل شوی دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکزو چې دوی ورڅخه په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو د بریدونو لپاره کار اخلي.
امریکا او بریتانیا تیر شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې پنهښ شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوې حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړ برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلی او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلې دي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بی جواب پرینشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیر شپې په عملیاتو کې په یمن کې په ډیر لسایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویش هدفونو هوایی بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوې دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدا نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورسته یو او روبرن تخلق وخت چې ورسره په دې وبو زیرمه ډیر شي. د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې اوس یو څه په هوا هم ترلاسه کړی او غواړي چې واوري په خپل سیمو کې زیرمه کړي. تفصیل په دې راپور کې
لا اوګدې وچکالۍ ورسته لاتيري ویونه راهیسې د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د لمنځتللو هلي راوټو کېدلې. د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې 13 ورځې خپاره کړل ویل شوې اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واورو باران ورېږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د دې لپاره چې زمکه کې د اوبوخ کته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکو شفیع الله وای دوی له خپل بامونو تازه ورېدل واوره راټوله کړه او کور کې جوړ شوی څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه ترڅو له دلاره وکول شو د زمکه لاندې د بو سطح پروژکولو کې مرسته وکړي.
د کابل اوسیدونکو حجی ملک بیا وای دوی که څه هم د واوري ذخیره کولو لپاره کومه څانه ده جوړ کړي خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپل کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
نو موږ خپل د څه کوم چې واوري اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلې کې نو هغه دی ویلي واوره موږ خپل په ویلې کې چې پټای کړل یا ونه لرو بوټی کنه موږ ته چو.
خو د کابل اوسیدونکو 50 کلن زبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازکه د واوري د جذب کچه لوړه و چې کوڅه خاموي او واوره بخپل ذخیره کېدله.
په خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅه خاموي او هر کور بزن ته د برفنداز په نامه د سیو چقوره زی به درلوده او دغه واوري به د الټرا ټولېدلې حالت په ویل کېدلې او زمکه بزن ته جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخي متخصصین وای که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هواره نکړي شي. د اوبو د برخي متخصص انجنیر احمد جاوید نور د واوري ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نورې حل لارې داسې وخوده.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونې وکړو خلکو ته په هوای ورکو سازگار منابع ورته برابر کو او بو ذخیروی او محافظتی بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغله نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس 13 ورځ د یو خبر په خبرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطح لوړېدو لپاره باید واوري ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه خودلې. د روان المریض کال د مرغومي په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره ویل افغانستان په 13 ډیر شو کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
ازادي رادیو اوري وړاندې په افغانستان کې سرطان د درملنې د امکاناتو او پر سرطان د اختنو روغانو د ستونزو په باب یو تفصیلي راپور لرو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د پرشوي وزنې ټیسټ لوبې دریم ورځ هم بشپړه شو خو افغان لوبډله لا هم 240 منډه شاته ده. سریلانکا د دریم ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 479 منډه وکړې. د یادې لوبډله لپاره د انجلا ماتیوز او د نشچند مال سلیزي وهلې وي. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران ښه وځلید او 4 لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم ده. د غراز نجات مسعود او قیس احمد هم 2-2 سریلانکا کای لوبغاړي سوځولي دي. د سریلانکا د توپوهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړېدو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضداره شوه. افغان توپوهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نور علي زدران بیا په 40 منډو وسوځید. د ابراهیم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم 93 منډو ته رسیدلې ده او دواړه د درېمې ورځې تر پایه ناسوځېدلې پاتې شول. ابراهیم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه ووهله. هغه تر دې وړاندې درې ځل نیمه سلیزه وهلې وې. نوموړي 211 توپونه ولوبول، 11 ورځې ووهلې او 101 ناسوځېدلې منډې کړې دي. رحمت شاه بیا په 46 منډو ناسوځېدلې ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاڼې کې 9 منډې کړې وې. افغان لوبډله باید لومړی د کوربا سریلانکا د لومړۍ پاڼې 240 پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. دا ولې ده چې لا هم د یادې سیالۍ 2 ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په 2 نیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په 6 نیټه به پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو سپورټي خبري البختيار ساحل چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د وزنی ټیسټ لوبې د درېمې ورځ د نتیجې په باب خبر کړو. نن د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د دغه ناروغي د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د سرطان د چې د نړیوالې ورځې په مناسبت البته یو بیان خپور کړی، ویلي په نړۍ کې له هرو 5 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته کیږي. په افغانستان کې هم خلک د روغتیایي خدماتو له پڅوالي شکایت کوي.
د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ په را رسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وایي پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې د ترلاسه کولو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې جمشید محمدي وایي له یو کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دی او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله 2 ځل پاکستان ته تللی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشتوالي له امله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
د ماه دلو سال گذشته
زه تیر کال د سلواغ میاشت کې د کولمو په سرطان اخته شوی وم. دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه و، اړ شوم چې پاکستان کې خپل درملنه وکړم. 2 ځله ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی. نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته یې ځان سره راوړم.
خاطر معالجي خود
د کابل خار اوسیدونکو مصور هم ازادي رادیو ته ویل د خور میړې لڅمو دی راهیسی په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
سپینځه شپږوار سره دا واکسین سره دا اوس تل دي چې عملیاتو سی بخیره او مشکل په دې کې دي چې به پاسپورت ویزن بغیر نه پری دي کوکان دی په مشکل دی. زی تقریبا 2-3 شپې دی وسم تورخم کې بده دی ګیټ باندې نه پری دي چې لارسي عمل ته په تکلیف پراته دی په شبا خانو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وای مخکې به سره لدې چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده د تورخم دروازې لاري پاکستان ته ل کوم خند پرته تګ را تک کاوه. خو لڅو میشتو راهیسه د پاسپورتونو او ویزو د نه لرلو ل عمله ل ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لړمحالي حکومت په دې ورستیو کې د ویزو او پاسپورتونو د نشټوالي له امله د جنوري له 12 تر 13 پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروډونکو موټرو په مخه وتړلې. خو ورستۍ د غلارې بیرته پرانیستې او زینو ناروغانو ازادي رادیو ته وویل چې لدې ورسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې لستونځو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی دوستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغه ناروغي د درملنې زمينه برابر کړي. خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمينه د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلیو چې درویش زره کسان په سرطان ناروغي اخته دي او په همدې کال کې د یادې ناروغي د اخته کېدو له امله د 14,000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل اکسپانا لیکلي په نړۍ کې له هر 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تنباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2050 کال پورې د 2022